صورت حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. آقای صالح خوش آمدین.
ډیر مننه ستار فروخت سی هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام او یو بیا سهار په خیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکرې پیل کړي. نن د شنبه د غویې صبر دویمه د اپریل 28مه پیل خبرونه کیږي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د شنبه ورځې حمله مسؤلیت ومانه. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران رهبر د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوی قومندان وټاکی. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبه ورځې حملې مسؤلیت ومانه. د غیډلې په هغه اعلامیه کې چې په خپل خبري اژانس اماخ کې پرون خبره کړې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې دغه برید کړی دی. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر وزارت د شنبه ورځې په برید کې د وژل سو کسانو شمیر 10 ته ورسېد. د دغه وزارت وایان نصرت رحیمی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د اتو ټپیسو ملکانو له ډلې دریو پرون یک شنبه د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه وویل چې په دغه ډلیز برید کې ټول ټل درې افغان پوځیان او و ملکان وژل سوي دي. د شنبه پر ورځ وسلولو حمله کوونکو د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت برید وکړ چې برید تر څو ساعتونو وروسته د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 201 سیلاب قل اردو د سرحدي ځواکونو د لواء قمندان جنرال محمد ایوب حسین خیل پرون ازادي رادیو ته وویل
مخالفینو سره په 9 بجو سهار جنگ شروع شو. تر 4 بجو پورې د لال می صاحب د غلام داک صاحب د افغانستان د نظام د دښمنانو له وجود نه تصفیه شوه. د افغانستان د نظام د تخمنانو د جملې نه چې دوه پکې عمده قوماندانان وو 14 کسانو د دوی افراد له منځه لاړل. څلو نه زیات د دوی زخمیان شول.
ښاغلی حسین خیل تایید کړی چې یو افغان سرتیری هم په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. حسین خیل وویل د ختیځو ولایتونو په ټولو ناامنو سیمو کې عملیات کوي څو د وسلوالو مخالفانو له وجوده تصفیه سي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړی چې په چپرهار کې پرون افغان ځواکونه د دوی پر کمین ور برابر سوي او په نتیجه کې 14 افغان پوځیان وژل سوي دي. خو افغان ځواکونو د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. افغانستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د مسابقو لپاره نن دوشنبه خپل لوبډله اعلانوي. دا خبره د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فاضلی تیر شپه ازادي رادیو ته وکړه.
د افغانستان د ملي لوبډلې سکواډ د نړیوال جام لپاره چې 15 کسه سکواډ دي او 3 کسه ریزرو دي دا به ان شاء الله نن اعلان شي رسما. ځوانان ته هم چانس ورکول شوی دي او هغه لوبغاړو ته چې سفر کوي هغه ته هم چانس ورکول شوی دي.
شغلی فضلی چې له جنوبی افریقا له ازادي راډیو سره خبري کوي وویل د ګلبدین نایب په مشرۍ د افغانستان ملي لوبډله به د همدې میاشتې په پای کې له جنوبی افریقا لومړی کابل او بیا انګلستان ته سفر کوي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د جون له لومړۍ د جولای تر 14مې د نړۍ له پیاوړو لوبډلو سره مسابقه وکړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوی قومندان وټاکه. دا په اصل کې د چي دغه ځواک پوره دوی اونۍ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د بهرنیو تروریستي ډلو په فهرست کې شامل شو. د ایران د دولتي رسنیو په حواله خامنه‌ای پرون د سپاهي پاسداران انقلاب د مخکنی قومندان جنرال علی جعفری پر ځای جنرال حسین سلامی د دغه ځواک د نوی قومندان په توګه وټاکه. جنرال علی جعفری یولس کاله د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان وو. د جعفری ځایناستی حسین سلامی 59 کلن دی او مخکې دغه ځواک مرستیال وو. د ایران دولتي رسنیو د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د قومندان د بدلیدو علت نه دی څرګند کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوی اونۍ مخکې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو تروریستي سازمان وباله. ایران دا کار وغانده او په جواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز مرکزی قمانداني د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړه. د امریکا متحده ایالاتونو او ګڼو نورو هیوادونو په سریلانکا کې پرونی چاودنې وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټویټر کې لیکلي چې امریکا د عیسویانو د اختر یا ایستر د جشن پر مهال په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې بریدونه په کلکو ټکو غندي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون یکشنبه په ویلامیه کې په سریلانکا کې دغه چاودنې غندلې او له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. پرون د سریلانکا د پلازمینې کولمبو د ځینو هوټلونو او کلیساګانو په شمول په ځینو سیمو کې څو تنظیم سوې چاودنې وسوې چې پکې لږ تر لږه 202 کسان وژل سوي او شاوخوا 450 تنه نور ټپیان سوي دي. پرون سهار د شپږو چاودنو راپور ورکول سوی چې دوی چاودنې بیا وروسته وسوې. د سریلانکا دفاع وزیر روان ویجی واردینا د بمی چاودنې د مذهبي افراطیانو تروریستي حمله وبلله. دفاع وزیر وایي چې داسې ګمان کېږي ډېرې چاودنې ځانمرګي بریدونه وو. پولیس وایي 13 مشکوک کسان نیول سوي دي. د دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په سریلانکا کې د لو کورنۍ جګړې وروسته چې لس کاله مخکې پای ته ورسېدله تر ټولو خونړي بریدونه بلل سوي دي. داسې ښکاري چې په اوکراین کې د ټلویزیون کامیډین ولودیمیر زیلینسکي چې په سیاست کې لږه تجربه لري د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د پخواني ولسمشر پیټرو پروشینکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې ده. دا په اصل کې ده چې اوکراین له اقتصادي بحران سره مبارزه کوي او د کریمیا پر سر له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکیل دی. تر پرون پورې د جمهوري ریاست د دویم پړاو ټاکنو د 25.5% شمیرل سوي رایو له مخې زیلینسکي څه باندې 3.5% او پروشینکو څه کم 25% رای ګټلې دي. زیلینسکي ځان یو ساده کس بللی و چې د ده په وینا د اوسني نظام د بدلون لپاره راغلی دی. ولودیمیر زیلینسکي پرون په پلازمینه کیف کې یو خبری کنفرانس ته وویل:
زه غواړم ووایم چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو مننه کوم چې ما ته یې زما د بریا مبارکي راکړله. زه یې منندوی یم. راته ویې ویل چې هر وخت ورباندې حساب کولی سم. زما او زما د ټیم بریا یې ومنله. بلخوا د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند هم زیلینسکي ته د ده د احتمالي بریا مبارکي ویلې ده.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکرې پیل کړي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره د افغانستان ملي لوبډله نن اعلانېږي.
ډېر داسې لوبغاړي دي چې هر یو استعداد لري چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې راشي. خو موږ 15 لوبغاړي پکار دي.
په یو راپور کې اوري چې په کندهار کې د میوو سوداګر وایي چې مالی تاوانونه راوښتي.
ډېر بار قیمت یې دلته خریداري کړې وه او متاسفانه چې اوس هغه چې د ټرم چې 50% قیمت یې تنظیم کړی دی، یعنې 50% ترته شوی دی.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې د پاکستان صدراعظم عمران خان نن له ایراني چارواکو سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه او سرحدي امنیت خبرې کوي. د نورو مطالبو ترڅنګ 219 پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکرې پیل کړي. دا خبره پرون د فرانسې خبری آژانس په یو راپور کې راغلې ده. دغه آژانس د طالبانو د سیاسي ډلې د ویان سهیل شاهین په حواله ویلي چې دا وار به له امریکا سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش بحث وسي. تمه وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د اپریل نیمایی مخکې له طالبانو سره په دوحه کې د شپږم وار لپاره وګوري. خدای واشنگتن ته ولاړ او خبرې دغه سپات سوې. صفی الله ستانگزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
طالبان وایي له امریکایي پلاوي سره به راتلونکي دور خبرې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهالویش متمرکزې وي. دا خبره فرانسې خبری آژانس پرون یکشنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې د غړي او ویان سهیل شاهین په حواله کړې ده. شاهین په خپله مرکه کې ادعا کړې چې د خبرو په تیر دور کې دوی له امریکا سره له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو موافقې ته ورسېدل او دا چې جزئیات یې لا زیات تر بحث لاندې ونیول شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې له طالبانو سره په خبرو کې تر هغه چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه ده شوې. خلیلزاد ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، له دې خاورې د تروریزم د نه استفادې ډاډ منیدل، بین الافغاني خبرې او د اوربند ټینګښت هغه ټول موارد دي چې دی له طالبانو سره په خبرو کې مخته وړي. خلیلزاد د دغو څلورو مواردو په دوو لومړیو هغو کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفادې د ډاډ حاصلول دي د پرمختګونو یادونه کړې ده. ښاغلي خلیلزاد د اپریل په سر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا پوښتنه چې له دریو تر پنځو کلونو د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال څنګه ارزوي داسې ځواب کړه.
اگر مسلې مشکل تروریزم نه باشه از افغانستان،
که د تروریزم مسله په افغانستان کې نه وي او افغانستان د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته ضرورت ونه لري، که افغانستان او د افغانستان راتلونکی حکومت طالبان وغیره ضرورت ونه لري او ونه غواړي چې بهرني ځواکونه دلته پاتې شي، هو ممکن ده. په هغه وخت کې چې تاسو یادونه وکړه، امریکایي ځواکونه او ناټو دوستان په افغانستان کې نه وي، دا له امکان لري نه ده.
ناتو دیگه نباشه در افغانستان دور از امکان نیست.
خلیلزاد له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه افغانستان او سیمه ته په خپل شپږم سفر کې کړی و. هغه سفر چې دای په پای کې قطر ته هم روانو څو له طالبانو سره خبري وکړي. خلیلزاد قطر ته د سفر پر ځای راسان واشنگتن ته ولاړ او هلته له خپل مشرانو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د شته مسایلو په اړه خبري وکړي. هغه د جمعې پورز د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شناهن سره وکتل. شناهن ویلي په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسولو په هدف د یو سیاسي جوړجاړي د شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي. د فرانسې خبری آژانس وایي خلیلزاد پر روانو اونیو کې له طالبانو سره خبري پیلوي. خلیلزاد به داسې وخت قطر ته ځي چې د افغانستان د یو لوی پلاوي او طالبانو ترمنځ یوه پلان شوې ناسته هلته لغوه شوه او ورسره د ځینو رپورټونو په اساس دا اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا په مشرۍ د افغان سولې پروسه له شاتګ سره مخ شوي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا په خپلو کې خبري پیل کړي. په افغانستان کې جګړه روانه ده چې په دې جګړه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د جګړې ترڅنګ زیات کسان د هوا د ککړتیا له کبله هم په افغانستان سیمه او نړۍ کې مري. سره له دې چې د افغانانو د مرکز ولایتونو اوسیدونکي د ککړې هوا او اوبو د غرض په ټوله کې د چاپریال ککړتیا شکایتونه لري. د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیر کال کې د دغو ستونزو د کمولو لپاره موثر کارونه کړي دي. تفصیل له خان محمد سین.
ډاکټر وګورم انجبور ان سلفا داره، تختای پوشی درد داره.
د کابل اوسیدونکو وای د چاپیریال ککړې هوا او بو په ډول ډول ناروغي وخت کړی دی. دوی وای کلونه وشول چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د غنو ملي او نړیوالو مؤسسو په مرسته د هوا او اوبو د ککړتیا د کمولو لپاره هڅې کوي او پیسې مصرفوي، خو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې دغه ستونزه کم نه شوه. د کابل ښار دوه اوسیدونکو آزادی راډیو ته وویل.
نوم می داشاین ده دغه هوا خاکباد سرکو کې جنگلی چایان ډیر دي. منګه دولت نه قضا کوي ته نه توجه کی چې دغه هوا لوده دغه قور جنگلی دغه شایان ورکسی
مویزیس روز به روز پرواز خرابیدو په حال کې ده او دولت باید دې ته توجه وکړي ځکه چې تکلیفونه خلکو ته زیات شوی دي. هم دغه مویزیس ته چې روزانه خلکو ته هزار رقم مشکلات او تکلیفونه پیدا.
د افغانستان په لویو ښارونو کې د هوا او اوبو ککړتیا په وروستیو شاوخوا اتلسو کلونو کې په یوې لویې ستونزې اوښتې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې په هیواد کې د ډیری مرګونو ناروغیو لامل همدغه ککړه هوا او اوبه او په مجموع کې د چاپیریال ککړوالی دی. افغان دولت په لویو ښارونو کې د هوا د ککړتیا د کمولو په هدف لسو کلونو راهیسې په دولتي ادارو کې د پنجشنبې ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې وه چې د تیر کال د هود تر میاشتې دوام وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ د دغه ادارې د تیر کال د لاسته راوړنو او د روان کال د پلانونو د تشریح کولو پر مهال وویل له تخنیکي تجهیزاتو مسلکي کادرونو او لازمې بودیجې له کموالي سره سره توانېدلي چې د دولت د یو شمېر ارګانونو او ځینو نړیوالو مؤسسو په مرسته د چاپیریال د خوندیتوب په برخه کې لاسته راوړنې ولري. د دغه ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقي په تیر کال کې په کابل ښار کې د یادې ادارې د کلونو په اړه وویل.
گازی سازی 3500 اراده وسایت نقلیه
دو موبایل د 3500 نقلیه وسایت او گازی کول د 160 سقاو او حمامونو تړل د خختو د پخولو د 1500 بټیو او د 101 سلبخ تولیدی فابریکو ارزول د دولتي ادارو او نورو ځایونو د پخلی د سیستمونو بدلول او همدارنګه د چاپیریال ساتنه 213 شکایتونو ته رسیدنه شوه ده
شکایت محیط زیستی رسیدګی شوه
د دغه ادارې رئیس شازمان میوندی ژمنه کوي چې د دوی د راتلونکو پلانونو له پلي کېدو سره به په ټولو ولایتونو کې د چاپیریال ساتنې دفترونه نور هم مجهز او شته ستونزه به کمه شي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د هوت په میاشت کې یو شمیر وزارتونو ته سپارښتنه کړې ده چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلانونو په پلي کولو کې دی هیڅ ډول مرسته ونه سپموي خان محمد سیند آزادی راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري
او سم مرزو د سپورت نړۍ ته د ګلبدین نایب په مشرۍ د کرکټ نړیوال جام ته نن افغان ټیم اعلانېږي دا خبره د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وکړه تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په جون او جولای میاشتو کې د انګلستان او ویلز په کوربتوب په نړیوال جام کې له پیاوړو ټیمونو سره مخامخ شي د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی سره سفی الله ستانکزی مرکه کړې ده لومړی د ملي ټیم له نوي کپتان ګلبدین نایب سره د لوبغاړو د تازه ژمنې په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده
اصغر افغان د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د ټولو لوبغاړو په شمول باندې دغه لوبډل مشري مبارکي وویل او په زمن کې ډاډ ورکړي چې موږ به په نړیوال جام کې تاسو درسره یو او تاسو پر سپورټ کوو نو دا یو ډېر ښه خبر و چې د افغانستان ټیم باید په یو ښه اتحاد او اتفاق نړیوال جام ته ولاړ شي زموږ هدف هم همدا و نو زه امیدوار یم انشاءالله چې په نړیوال جام کې به د افغانستان د ملي لوبډلې پرفارمنس یا د دوی په نړیوال جام کې لوبېدل په اتحاد او اتفاق
ټول ټیمونو له افغانستان پرته نړیوال جام ته خپل سکواډ اعلان کړی دی افغانستان به څه وخت دغه سکواډ اعلانوي
د افغانستان د ملي لوبډلې سکواډ د نړیوال جام لپاره چې 15 کس سکواډ دی او 3 کس ریزرو دی دا به ان شاء الله نن اعلان شي رسما
څه رقم لوبغاړي مو اخیستي دي ځوانان پکې شته تجربه لرونکي لوبغاړي شته که څنګه
واقعا نو ځوانان ته هم چانس ورکول شوی دی او هغه لوبغاړو ته چې سفر کوي هغه ته هم چانس ورکول شوی دی نو څه چې د افغانستان د لوبډلې استعداد او څه توانایي پکې کې ده دا ټول په نظر کې نیول شوی او دا چې په افغانستان کې خو تاسو معلوم دی چې استعداد بیخي زیات دی نو انتخاب یې څه سخت دی چې دا د غوروي پړاو یا د غوروي کمیټي یا سلیکشن کمیټي مسؤلیت دی چې هغه فاینل سکواډ یې بینن اعلانې دوی لپاره هم دغه یو سخت ډیسیژن و ځکه ډېر داسې لوبغاړي دي چې هر یو استعداد لري چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې راشي خو زموږ 15 لوبغاړي پکار دي نو انشاءالله ټول ته په دقیق سره کتل شوی دي او دغه نړیوال جام ته به یو بهترین لوبغاړی انتخاب شوی
مننه د ګلبدین نایب په مشرۍ دغه ټیم به څه وخت افغانستان ته ځي او بیا به څه وخت بیرته لندن ته روانېږي یا انګلستان ته به ځي
دوی به انشاءالله په 28 تاریخ باندې د سویلي افریقا نه کابل ته راځي او څلور ورځې په کابل کې وي او بیا په 9 او 10 تاریخ باندې ودی په سکاتلند کې دوی سیالي لري او بیا په 28 باندې د هارلند سره دوی سیالي لري نو ان شاء الله عزیز د هارلند سیریز چې څنګه ختم سو انګلستان ته روانېږي
مننه په اخر کې غواړم پوښتنه چې د راشد خان محمد نبی او مجیب زادران نمونه به هم په سکواډ کې وي که څنګه ځکه چې هغه خو په تمريني کمپ کې نه ول ټیم سره
چې هغه په یو غټلې کې قرار لري آی پی ایل کې هغه به ان شاء الله د هارلند میچونو ترازی او خپل د ملي لوبډل په ترکیب کې به د هارلند په وړاندې باندې هغه دوی یو ورځنی سیالي چلوږي دا په وړاندې به لوبيږي او بیا به یو ځای ان شاء الله نړیوال جام ته ځي بالکل هغه هم د لوبډل په ترکیب
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی ولو ازادي رادیو سره په خبرو کې دوه ویل چې د ګلبدین نایب په مشرۍ د کرکټ نړیوال جام تنن افغان ټیم اعلانېږي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرګندې دي امریکایي نیویارک پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې حملې ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت دغه حمله چې له څو میاشتو راهیسې د کابل نسبتا آرامي مختله کړه، له طالبانو سره د سولې د ښکاره خبرو سره سره په دې هیواد کې د امنیتي ګواښونو د دوام ښکارندوی کوي. نیویارک پوسټ لیکي پر دغه ودانۍ چې د کابل ښار په ګڼه ګوڼه سیمه کې پرته ده، په برید کې چارواکو د څلورو ملکیانو او درې پولیسو د وژل کېدو او اتو ملکیانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د نیویارک پوسټ په وینا وسلوالو طالبانو چې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره په قطر کې څو ځلې خبرې کړې، په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د ډېرو دا ډول حملو چې ملکیان پکې وژل شوي مسؤلیت یې بلې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش اخیستی دی. نیویارک پوسټ تر دې حمله مخکې د کابل نسبی امنیت ته په اشاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي پلاوي د څو غونډو یادونه کوي او لیکي چې امریکا په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅه کوي چې طالبان له یو سوله ییز جالجړي سره موافقه وکړي. د سولې له روانو هڅو سره په افغانستان کې د تیرو ولسو کلونو په تیره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو پر خوندي کېدو ډېر ټینګار کېږي. بریتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د ټولنیزو شبکو له لارې د افغان ښځو لخوا هغه پیل شوي کمپاین ته پام اړولی چې هدف یې د سولې له خبرو سره د دوی د حقونو د سرو کرښو ټاکل دي. د ډیلی میل په لیکنه کوبرا سمیم چې د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ملي ټیم غړی ده په خپله فیسبوک پاڼه کې کښلي، په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسېدو هڅه کوي، په ورزش کې د ښځو ګډون د دې لپاره سره کرښه ده. پخوانی سیاسي فعال فرخنده زهرانا دری بیا په یو ټویټ کې د ښځو پر مشر تابع رول ټینګار کوي او وایي چې دا مسله د بحث وړ نه ده. سمیرا حمیدی چې یو فعال ده بیا د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډې تاکید کوي. د ډیلی میل په لیکنه په ټول افغانستان کې ښځې د ټولنیزو شبکو له لارې زما سره کرښه په نوم له دغه کمپاین سره یو ځای شوي دي. د دغه کمپاین هدف پر افغان حکومت، طالبانو او امریکا فشار راوړل دي چې دا مسله یقیني کړي چې په دې هیواد کې د ښځو پرمختګونه چې په سختۍ یې کړي په بیړه د سولې په یو موافقه کې له پامه ونه غورځول شي. سمیم چې درویشت کلنه ده لیکي که طالبان بېرته راشي موږ به د زده کړې او سپورټ له حقه بې برخې شو او آندا چې له کورونو بهر وتلو څخه به هم منع شو. خبریال او فعال فرهناز فروتن چې د ملګرو ملتونو د افغان ښځو په ملاتړ د زما سرې کرښې کمپاین یې پیل کړی وایي د دې لپاره سره کرښه قلم او د بیان ازادي ده.
او سم یو سیمه ایز مسئله چیرو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون یکشنبه ایران ته خپل لومړی رسمي سفر پیل کړی دی. د عمران خان او ایرانی مشرانو د نن ورځې خبرې پر دوه اړخیزو مسایلو، له تروریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو پر امنیت متمرکز دي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې اسلام آباد له تهران وغوښتل څو د هغو تروریستي ډلو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دغه هیواد د څوارلسو پوځیانو په وژنه کې پلاس لرلو تورنې سوي دي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن دوشنبه د ایران له رهبر آیت الله علی خامنه‌ای، ولسمشر حسن روحانی او نورو چارواکو سره خبرې کوي. د ایرانی رسنیو د رپورټونو په اساس د خان او ایرانی چارواکو خبرې تر ډیره د دواړو گاونډي هیوادونو په دواړو خيزو مسایلو، له تروریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو په امنیت سرخیږي. عمران خان پرون یکشنبه ماښام مهال مشهد ته ورسید او د امام رضا له مشهور زیارت یې ولیدل. پاکستان په سیمه کې د ایران له تر ټولو سرسخت سیال سعودي عربستان سره ډیره نږدې اړیکې هم پالي. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم داسې وخت ایرانی چارواکي ګوري چې څوارلس پاکستانی پوځیان د اپریل په 13مه په بلوچستان کې د 15 وسلوالو بریدګرو لخوا په یو کمین کې ووژل شول. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي وړم ورځ ویل په پوځي جامو ملبس بریدګر په ایران کې میشت د دریو بلوچ ډلو په ائتلاف پورې تړلې دي.
اس نئے الائنس بی آر اے کې ټریډینګ کیمپس اور لوجسٹیکل کیمپس
د دې بی آر اے نوې ائتلاف تمرینی او اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دننه پراته دي. ما د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په دې اړه مفصل ټلیفوني خبرې وکړې. هغه ته مې د پاکستان لغام او غوسې ډک پیغام او احساسات ورسول. هغه مې د پاکستانی حکومت او پاکستانیانو له توقعاتو خبر کړ
او قوم کی توقعات سے بھی انہیں آگاه کیا ہے.
خغلی قریشی ویل د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې اړه له ایرانی چارواکو سره وغږیږي. تر اوسه پورې تهران د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. ایران هم په فبروري میاشت کې له پاکستانه ورته غوښتنه کړې وه چې له دغه هیواد سره په پولو کې د سپاهي پاسداران د وویشتو غړیو وژونکې ډلې وځپي. ایران ویلي وو د دې قضیې جرړې په پاکستان کې دي. جیش العدل توندلارې سنی ډلې د سپاهي پاسداران د عسکرو د وژنې مسؤلیت اخیستی وو. دا ډله په پاکستان او د ایران په سیستان او بلوچستان کې فعاله ده.
ستاسو ل پیغامونو
عبد الوسیم د کونړ ولایت د چفی دری ورسوالۍ نه د داعش او طالبانو چې کوم په چپه دره کې جنګ وشو او عوام ته راګړه شول د چفی دری نه اوس پورې حکومت هیڅ مرسته د عوام سره نه کړي کوم ماجرین چې راغلي او والی چې دی کله هله جو کله امریکا لو شي وادي خلکو سره کوي چې زما حکومت وکم اوس پورې چې اندي کړي او بل کوم امنیتی چارواکي چې دی هغه ټول لاغلي دی او د عوام د ولاړ دی او خمنډه تړول کوي اوس پورې والی زمونږ سره مونږ پړاو نه راغی د ماجرین ته کوڅو به وسلام
څنګه چې موږ د هلمند ولایت اوسېدونکي په کندهار ولایت کې موږ شپې ورځې سبا کوو نو موږ سهار یې ورکړلې د مجرین ریاست اویا چاته وو هغه مو مرستې شپې راته واخیستل لمبرونه راته واخیستل بیا موږ سره کومه مرسته نه ده کړې خو سیلابونه زه په دې د جنګو څخه راغلي چې ملکونه مو همهلته پاتې دي نو زموږ د دغه موسسه ولاو ته دغه د غهیله د ضرور موږ سره مرسته وکړو موږ هم د دې هیواد بچان یو موږ د افغانستان خلک یو د هر مظلوم سره د دې مرسته وکړي او که پرشناخته باندې ویشي کوم یادې د تشکرو کاتانې د دې دې یو ګوري چې کاتانې څو میاشتې کېږي چې ورکړي موږ دې اوس هم د مرسته نه دی ورکړي نو دغه مو هیله ده موږ د بچانو کچيري مرسته ورسره کوي د دغه مهاجرینو سره خو دولت کوي مګر دا خلک دې داسې کې دا خلک بیا چم پکې کې یا داسې پکې کې باید د خلکو سره دا سړي کور ته ورشي معلومات دې د خلک ګوډي لري نه لري نو بس چې دې ځان په مورټل خو مال شي وي نو دا دې اوس د خلکو سره مرسته وکړي السلام علیکم
زه سبا څنګه درنم دي دینه خلګي کانی کلی څخه زما پیغام دا دای چې د خوست ولایت نه د شکوت ولسوالۍ نه یم سیمګ سیمه کې سخت او روخ شوی دی چې او بډرا د انګمانه د چني د زخپل یو دکاندار یم چې نخمه کو تکلای چې بزر نه زه سامان د زغه خوراکي سامان پاکستان دی کی خور دی او بډرا په بیږي سړک نشته چې می په سړک نور شي جگہ په غوړو باید می ته سړک ته شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
راپور نو وی چې د سمنګان ولایت د ډبرو سکرو په یو کان کې اته کان کیندون کې مړ سیوی دي د سمنګان د ولایتي شورا رئیس راز محمد ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښه پرونه وخته په درېسو پولیسوالي کې سوي ده د هغه په خبره اتو کان کیندونکو په کان کې د غازو خپرېدو له کبله صبر کړی ده د ولایتي شورا رئیس ویلي چې دغه کان کیندونکو مړي له کان څخه چې 1500 متره ژور وو ایستل سوي دي او سمستاسو ځینی اسمی سونه لولو دفترانی په خپل سمیس کې لیکلي افغان دولت باید په آزاد بازار کې د پوځي یونیفورم پیر او پلور بند کړي ترڅو د پوځي یونیفورم څخه د دولت وسلوال مخالفان غله او نورې وسلوالې ډلې استفاده ونه کړي عبدالواحد مدقق له لوګره د قطر راتلونکي غونډې کې باید لومړی د اوربند په اړه بحث وسي بیا به مثبته نتیجه ورکړي حکمت الله حماس د هلمند له ندالي لیکلي که د خالد او حتح د عملیاتو پر ځای دواړو خواوو د سولې اعلان کړی وای خدای او افغانان به ورڅخه خوشحاله سوي وای اسدالله جواد للغمانه زموږ هم عجیب حکومت دی لیولوري له پاکستان سره د دشمنی دا وکوي لبل خو په هیواد کې زیاته مالی راکړه ورکړه په پاکستانی کلدارو کې چې حکومت یې باید مخنیوي وکړي د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر وروستوي سیلابونو د تیرو 15 ورځو راپدې خو د پکتیا په 15 ولسوالیو کې د خلکو پټي وړي او د سیمې خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي قاسم زوک له هلمند موږ سوله غواړو خو طالبان او حکومت بیا د جنگ اعلان کوي موږ به تر څو وژل کیږو د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي په هر قیمت چې وي افغانان سوله غواړي باید چې سوله وسي او د هلمند له مرجې څخه رحیم الله مقدس لیکلي پر بیګنا کسانو برید کې له هرې خوا کیږي د منلو وړ نه دی باید هر طرف د سولې لپاره کار وکړي فیسبوک تایید کړی دی چې د ځینو کاروونکو ایمیل آدرسونه یې د هغوی له اجازې پرته کاپی کړي دي نور له اسمت څاروان څخه اوري
فیسبوک ومنله چې په غیر قصدي ډول یې د څه باندې 1.5 میلیون تنو کاروونکو د تماس ایمیلونه بېله دي چې د هغوی له خاوندانو اجازه واخلي اپلوډ کړي دي د ایمیلونو په اړه دا معلومات د هغه سیستم په وسیله اخیستل شوي چې د فیسبوک د نویو کاروونکو د پیژندلو لپاره دی فیسبوک له خپل نویو کاروونکو غوښتي چې د خپل ایمیلونو پاسورډ ورکړي فیسبوک ویلي چې اوس یې دا طریقه بدله کړې او نور به د نویو کاروونکو د تماس ایمیلونه نه اپلوډ کوي د ادارې همدار از ویلي د هغو ټولو کارونکو معلومات به ډیلیټ کړي چې د هغوی له اجازې پرته په اتومات ډول اخیستل شوي دي. فیسبوک ظاهرا د خپلو کارونکو معلومات د دې لپاره غوښتي چې د فیسبوک د کارونکو ترمنځ د شخصي او ټولنیز ارتباط د نقشې له جوړولو سره مرسته وکړي.
تاسی ازادي رادیو ته واجیست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د ایشیا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبه ورځې حملې مسؤلیت ومانه. د کورونوي چارو وزارت وایي چې د وژل شویو کسانو شمېر لسو ته رسېدلی دی. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغانستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د مسابقو لپاره نن دوشنبه خپله لوبډله اعلانوي. ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د سپای پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوې قومندان وټاکی. د امریکا متحده ایالاتونو او ګڼو نورو هیوادونو په سریلانکا کې پرونی چاودنې وغندلې. په دغو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمېر 202 او د ټپیانو 450 ته رسېدلی دی. داسې ښکاري چې په اوکراین کې د ټلویزیون کامیډین ولودیمیر زیلینسکي چې په سیاست کې لږه تجربه لري د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د پخواني ولسمشر پیترو پوروشنکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې ده. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com. په کندهار کې سوداګر وایي نامنظمې تجارتي اړیکې سبب سوي چې دوی په وچه میوه کې د ګټې پر ځای تاوان وکړي. سږکال له کندهار 8000 ټنه وچ انځر هند ته صادر سوي، خو سوداګر یې له ګټې خوښ نه دي. صادق رښتینی راپور لري.
له کندهار تر تازه میوه ورسته هر کال تر 150000 ټنه پورې وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې د شاوخوا 4 میلیون ډالر په ارزښت 8000 ټنه انځر سږکال هند ته صادر کړي دي. خو دا چې هند د انځر لپاره یوازنی مارکیټ دی، نو هلته د وچه میوه کچه زیاته شوې چې له امله یې سوداګرو ته د ګټې پر ځای تاوان رسیدلی.
یو مارکیټ لرو چې هغه هندوستان دی، نور خواو ته لار نه لرو او ایتالیز ما هم داسې خاص فعال نه دی او زمینی لار موږ فرزن اروپا او خواته یا د نور ممالک سره په ارتباط کې نه یو. نو کم وخت چې هغه مارکیټ په دې خبر شو چې موږ انځر ډیر دي، نو هغه په رانیولو کې ډیر کمښت راوستی. هغه چې موږ د انځر تاجران ششکل تاوانیان هم دي، باید وایم چې ډیر لوړ قیمت یې دلته خریداری کړې وه او متاسفانه چې اوس هغه چې د ټوم چې 50% قیمت تنظیم کړی دی، یعنی 50% تر اته شوی دی.
د سوداګری خونی مرستیال وایي سږکال د تازه میوې ترڅنګ د وچې میوې کیفیت هم شو او زیات حاصلات یې کړي وو. خو د منظمو سوداګریزو اړیکو نشتون سوداګر زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د وچې انځرو سوداګر هم وایي د دغه وچې میوې زیاته برخه یې هند هیواد ته صادره کړي، خو هلته د مارکیټ د کمښت له امله یې په هر کیلو کې 1500 افغانۍ زیان کړي. نعمت الله لنډو او محمود الله له دولت غواړي چې اروپایي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې وتړي.
د دولت مشر تجارانو ته نور لاری دغه کې خلاص کی چې بل ملک ته ولاړ شي، بل ملک ته ولاړ شي واسه هندستان خدای نظر نه خلاص شي، نه په هندستان واسه پاره.
مثال د ملک ته دی دولت مثال مسر کومک وکي، مثال دی مسر کومک وکي چې دولت ته دی ماری فکر دی واسه مسر کومک وکي
چې زموږ تجارتونه د ملک سره وکي، زموږ قرار دادونه وکي، زموږ مالونه په پلو شي. فقط مزایله ده چې زموږ سره د خپل مشران، د خپل کومندانان، د خپل وزیران، د خپل علما، د خپل پوهان خلک دا کوشش وکړي چې د دنیا
تر دې مخکې د وچې او تازه میوې سوداګري یوازې له پاکستان سره وه، خو له تیرو دوو کلونو څخه د پاکستان ترڅنګ له هند، عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم سوداګري اړیکې ټینګې شوې. خو د سوداګرو په وینا دوی له دې عمله زیان ګوري چې د سوداګري چارې پر معیار برابرې نه دي.
د دې خبرونې 19 پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. په کونړ کې د اول وار لپاره د بوټو د ناروغیو او د هغو د درملو د تشخیص لابراتوار پرانستل سو. بغلرون کې یو کروندګر وایي چې دا د دوی لپاره لوی پرمختګ دی. د موضوع تفصیل د روحلانوري په راپور کې.
د کونړ د کرهنې او مالدارۍ چار رئیس انجینر انعام الله صافي د یاد مرکز د پرانستې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل
د دې نه مخکې موږ ته کوم دهقانانو مراجعه کوله چې زمونږ په فصلونو کې، زمونږ په باغونو کې، زمونږ په نباتاتو کې امراض دي. دا د تشخیص لپاره موږ یو منظم یونټ نه درلود. په اولین ځل دی چې د کونړ په ولایت کې نباتاتو د امراضو تشخیص، د نباتي ادویجاتو تشخیص دلته کومې توکې راځي، پس د دې به دا دلته قرنطین کیږي.
هغه وای دغه لابراتوار د بوټو او باغونو د ساتنې د پروګرام لخوا جوړ شوی دی. دهقانان او باغلرونکو وای په خوا به چې په بوټو او کښتونو کې کومه ناروغي پیدا شو، نو د تشخیص لپاره به بوټي ننګرهار او نورو ځایونو ته وړل. حاجی محمد عارف او حاجی حفیظ الله وای
منګه د نباتاتو منګه خپل تجربې په کار اچولې، هیڅ قسم امکانات دلته زمونږ سره نه چې موږ دغه نه استفاده وکړو. شول کې کوم مرض ولګېدو موږ بس خپل مې وټکول او په وخت به متکه خودلې خودی دوایا نو دی شین به برخی د بیسو او د دو بیسو نه عبارت ده. دغه زم کی چې داغه کې حکم حشره من ته راځي داغه د پاره تشخیص به صحیح کیږي. موږ د ننګرهار او د نورو ولایتونو د تګ نه به خلاص یو.
کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت ولایت ته چې زیاته برخه سیندونو او غرونو نیولې ده. په خوا به د کرنې وړ ځمکو کې خلکو یوازې جوار او غنم کرل، خو اوس یو شمیر کسانو په خپلو ځمکو کې د یادو کښتونو ترڅنګ باغونه هم جوړ کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري. خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
خبرور نوم دې څه دی او د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟
ایمان یم آسان دی، د نیماتلو زوی د غور ولایت د دولتي اور ولسوالۍ اوسیدونکی یم.
څه کار کوي؟
زه ښوونکی یم په انقلاب مکتب کې.
څه غواړي؟
زه غواړم چې د انقلاب مکتب کیره مکتب خپل ځان تبدیل کړم.
ولې ځان تبدیلې؟ څه مشکل لري؟
مشکل هلته امنیتي مشکل ده، سل فیصد امنیت خراب ده، هلته ډېر مشکلات ده.
د تبدیلۍ لپاره دې څه عریضه کړې؟
تبدیلي کو په بوجده تېرې څلور میاشتې کېږي. موږ بوجه ورکوي چې ته تبدیلي بند ده. په هغه صورت چې تبدیلي بند نور سلګونه خلک تبدیل کړی دی، او سلګونه هم خپل بسونه سره شور ته تللی دی، انتقال کړی دی هغوی بسونه.
د تبدیلۍ لپاره څه احکام یا امر لري؟
لري څلور امر زما سره دی. تقریبا یو امر فوق العاده امر دی، یوازې رئیس معرف باندې زمونږ کار کوي.
څو کاله کېږي چې ښوونکی یې؟
زه یو کال کېږي چې ښوونکی یم.
نوی مقرر شوی؟
او یو د رغبت یا آزار له طرف نه مقرر شوی یم. زه
ستا کار په کوم دفتر کې بند دی؟
ټول مشکل د رئیس معرف سره د هغه اجازه نه اوري چې ټول اداره په ان وای چې اجازه رئیس معرف اجازه نه ورکوي چې زه خپل ځان تبدیل کوم. تقریبا دوه درې امر زما سره دی. یو امر فوق العاده امر دی چې لیکلی دی چې در قسمت تبدیلي عارض اجراءات نمایید. داسې امر ورکلی دی د هغه اجراءات نه کوي.
ته وایي چې د تبدیلۍ فوق العاده امر هم لري، نو په دې حیثه کې د پوهنې رئیس ولې اجراءات نه کوي؟
الو زه وایسته شناخت هیڅ هم نه لرم، زورم نه لرم، وایسته نه وایستم نه لرم، شناخت هم نه لرم. الو اجراءات نه کوي، بازده ورکوي، تبدیلی وایي چې تبدیلی بنده.
آیا کوم بل خون کې تبدیل شوی؟
زمونږ ملګری چې زمونږ سره و ټول تبدیلی اخیستی دی. ما ته وایي چې ولې تا تبدیلی نه کوي. ما زه هغوی ته وایي چې زه وایسته نه لرم، شی نه لرم چې تبدیلی کوم.
څه غواړې؟
زمونږ غوښتنه دا ده چې تبدیلي ناسې پنځه کاله کېږي چې زمونږ د بس خولي ده چې تبدیل ناسم تصمیم لرم چې خپل ځان خپل وظیفه استعفا ورکوم. همدومره تصمیم لرم.
څومره تحصیل دې کړی؟
شپاړسم نه فارغ یم. شپاړسم نه فارغ یم، د جرنالیزم پوهنځی نه لیسانس یم بلیا.
خستا ستونزه به مسئول چارواکو غوښته ورسو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د غور ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي احمد صابر نوري سره شریک کړه. جناب نوري صاحب، د غور له ولایته یو ښوونکي د محمد حسن په نامه آزادي راډیو ته ټلیفون کړی چې غواړي د یو مکتب نه بل مکتب ته تبدیل شي، لیکن ډیر وخت کیږي چې سرګردانه ګرځم او زما تبدیلی نه کیږي.
تشکر محترمه. اول خو تاسو ته او تاسو له تاریخ نه تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دوم قدم کې محمد حسن دلته عارض شوی وو چې له یو مکتب څخه بل مکتب ته تبدیل شي. محمد حسن په 1990 کال دریمه میاشتې مقرر شوی دی، د جوزا د 1990 کال کې. البته د اصلاحات اداري د کانکور له طریقه مقرر شوی. کانکور له طریقه چې څوک مقرر کیږي په غو کې طرز العمل د کمیسیون مستقل د اصلاحات اداري او خدمات ملکی داسې دی چې یو کال حداقل باید په خپل بحث کې تیر کی او یو وار ارزیابي شي. که مثبت ارزیابي شو، په ارزیابي کې کامیاب شو، وروسته لږې بیا موږ دغه شخص تبدیلولی شو. د محمد حسن تر اوسه پورې لس میاشتې کیږي، دوه میاشتې نورې پاتې دي چې کال چې پوره شي بیا موږ هغه ارزیابي کوو، بیا وروسته لږې د اصلاحات اداري طرز العمل من ته اجازه راکوي چې هغه تبدیل
کړي. په تبدیلی کې خو کوم مشکل نشته، لیکن دغه مقررات دي.
دلته بیلابیل موضوعات دي. که چیرې زاړه معلمین وي چې په 1995 92 مخکې مقرر شوي، د هغو قسمت کې بیا بیل طرز العمل دی. ولې دغه معلمین چې په 1990 کال هغه ملي کانکور د اصلاحات اداري چې په هغه کې مقرر شوی دی، په هغه کې چې څوک مقرر شوی هغه باید یو کال تیر کی. نور په هیڅ تبدیلی کې هیڅ کومه موږ مشکل نه لرو د چا په تبدیلی کې. البته چې خالی بست موجود وي موږ هغه تبدیلو، موافقه د دواړو مکتبونو شرط ده، وروسته لږې هغه تبدیلو، نور هیڅ مشکل نه لرو. فقط د محمد حسن قسمت کې دا ده چې باید کال پوره کی او ارزیابي وشي، په ارزیابي کې کامیاب شي بیا وروسته لږې تبدیلی کی. محمد حسن او نور هر څوک چې د اداري اصلاحاتو د کانکور له طریقه ممکن مقرر شي معرفي شوی وي.
یعنی نوري صاحب دا باید مایوس نه شي، لیکن انتظار وباسي هغه اصول
ته. دوه میاشتې نور هم باید په فعلي مکتب کې تیر کړي. دوه میاشتې نور چې کال پوره شو، په هغې ورځې چې کال پوره شو په سبا باندې فورم د ارزیابي ځان ته واچي، ځان د پخپل ارزیابي کې مدیر د مکتب هم ارزیابي کوي، آمر د معارف هم ارزیابي کوي، بیا موږ ته راځي چې کامیابي په ارزیابي کې بیا وروسته لږې ځای تبدیلیږي.
ډېر زیات تشکر نوري صاحب.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې د غور له ولایت د محمد حسن په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې له یو خون زینې بلته د تبدیلی امر اخیسته، خو څوک نه تبدیلوي. او د غور ولایت د پوهنې رئیس احمد صابر نوري وویل چې دغه خون کې د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسیون د ازموینه له لارې ګمارل شوی او یو کال لا نه دی پوره شوی. خاغلی نوری وویل په مقرره کې راغلی چې هر ښوونکی چې د دغه کمیسیون د ازموینې له لارې کامیابیږي او په دنده ګمارل کیږي باید په خپله وظیفه کې یو کال تیر کړي او د یو کال وروسته کولی شي چې د خپلې تبدیلۍ لپاره عریضه ورکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله منی، هیله ده چې روغ جوړ اوسې. په دې اونۍ کې به بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه واوري چې له خپلو کورنیو لیرې په نورو سیمو کې خلکو موندلې دي او هڅه کوي چې دوی تر خپلو کورونو او خپلوان ورسوي. نشانې یې راته وایي او غواړي چې د دغو ورکو کسانو کورنۍ پیدا سي څو خپل عزیز ته ورسیږي. دا پیغامونه به لومړی واورو، بیا به تاسو نورو پیغامونه هم راواخلم چې تاسو په هغو کې په خپلو کو دوستانو پسې ګرځي په ګټه به وورو.
الو، السلام علیکم. زه لالی د هیفن ولایت سره په تماس کې یم. دلته یو نفر دی سړی سره دی د 15 کالو پر شاوخوا عمر لري.
دوی زه د کجکی ولسوالی هم د میانی رود د کوټه کار د کلی کریبان زما زغه او زما تر دې په دغه شمه تماس ونیسي چې پر و سو پنځه ترویش چې پر و یولس شل وسلام
مله. السلام علیکم. زه جاوید یم، د خپل کور نه درک شوی یم. نو تقریبا و سفر کې گزاره کوم. نو که چیرې زما کورنۍ زما اواز اوري، زما د سترګې مې شنې دي او د چپل دوه ګوتې مې دواړې پرې دي، دغه مې غټه نشانې ده. دا څلور کاله کېږي د خپل کور نه درک شوی یم. زموږ کور ما ته ورسې. که چیرې زما دوستان زما اواز اوري، کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راووي: 0 8 0 0 8 و د ټلیفون نمبر یې ځلې بیا وایم: 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دیوان د کلی یم او زه د 15 کال کېږي خپل کور نه درک سویم که څوک غواړي چې زما حال وکړي او دغه زما شمیره ده 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم. د ورکشو عزیزانو پروګرام ته زه حجی ګل سمر زه د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ د بولان کلی څخه تاسو سره پاړی کوم. زمونږ په دغه سیمه کې یو څوک د مشال په نوم باندې چې له ډېر وخت نه دلته اوسېږي او وایي چې زه د ازمیر قرابا اوسېدونکی یم. صحیح خبرې هم نشي کولی. وایي چې زه مې مور پسې ډېر یم، د ورور نوم نعیم یادی او د پلار نوم احمد خان. که چېرته خپلوان زما غږ اوري نو کلی شي چې په 0 4 8 9 8 8 میره له مونږ سره په اړیکه کې شي. البته دا د جبار په مارکیټ کې له جبار سره اوسېږي.
ہلو السلام علیکم. محمد یما اور سردار محمد شد نور محمد زید د هلمند ولایت سے معلومات تر کوم یا نمبر در کوم د قدر تلفون ور تو کی نمبر به 2 7 9 9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
شیراز په شهر کې دا نمبر یې ما ته راکړی دی، په دغه باندې معلومات ورسره وکړي. السلام
سلام علیکم، زه د زابل ولایت چې ملګری سوالی زه در سره په تماس کې یم. زه له کندهار څخه دغه روغ راتلم، بس کلا ته پرې دلته مې کوچنی پیدا کړی دی، د روخلامین په نامه ده. په د هر مسلمان ورور دغه علي کړو کې له ما سره دی، پر دغه شمېره تماس ونیسي: 0 0 0 3 2 4 5 5 8 9. دغه مې شماره ده ورور، که د هر مسلمان ورور داسې کوچنی ورې کې له ما سره دی، پر دغه شمېره تماس.
وعلیکم السلام وروره، مننه چې دا پیغامونه مو زموږ سره شریک کړه. خدای دې وکړي چې د کورنۍ غړي او نور خپلوانو هم اوریدلې وي، او دغه ورک عزیز له خپل کورنۍ سره یو ځای سي. دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې د دغه سي کسانو په اړه معلومات لري چې د خپلو کورنیو یا دوستانو څخه لیرې دي، نو د ازادي راډیو پیغام ثبتون کې دستګاه ته زنګ ووهي، او د دې ورک کس چې د خپل کورنۍ څخه لیرې دی او تاسو په خپل سیمه کې موندلی دی، نوم، ادرس او خپل د ټلیفون شمیره او دغه که چیر نور نشانې در سره وي کولای سي چې په خبرونه کې اعلان کړي، تر څو د دغه ورکو کسانو خپلوان یې واوري او ستاسو سره په تماس کې سي. نو موږ به د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیرې درته وایو.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار استاسې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس به تاسو هغه پیغامونه را واخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم. ما یو د اخش زوی دی چې نوم یې ګل احمد دی، د دلارام څخه نادرکه سوی تلور کاله کېږي. هر سړی ورور که پیدا کوي په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 0 5 15 13 45 په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي.
السلام علیکم. زه حفیظ الله د خبر لسلط خبرې کوم. جمع محمد زوی د بلوخیل کلی اوسېدونکی ده. نوم یې صدیق الله دی. جمع محمد زوی ده. په دې شمه سره تمام شو نیسي. 0 1 0 5 15 13 45. هر چا ته معلومات وي د خدای لپاره دې نوم ته دې شمېرې ته زنګ ووهي. وسلام.
زما دیم د مرکزی ګرځید ته امریکا نیولې دا ما یو پلار دی د لاس کله کی چې نه درک سوای دی اشاره په نامه دی تذکرہ نه لري. هغه مسلمان ورور پیدا کو او موږ ته زنګ وای په دیش میرا باندې. زما د ټلیفون شمیره دا 0 3 3 5 او بیا 9 0 2 5 8.
هلو السلام علیکم. زمان پیرګل پروان ولایت مشاګرد سوالی د تخان د کلی سیدین دی. نمبر 13 د خانی ګل په نامه دی. ورور نومې لکی ګل دی د شیرباز زوی دی. په دېش کله کی چې ته معلومات یې بلاش میرا دې زنګو کی 0 1 9 0 6 9 10. السلام به احترام.
بله السلام علیکم. مدره ما مگان د ایلمن پر شاخوا ورکتی کار مسلمان ورره په اړه معلومات ولري. نو د مهربانۍ له وجې دې زموږ سره په دا ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي. 0 1 3 8 1 6 د ټلیفون شمېره ځل بیا وایم. 0 1 3 8 1 6 4 2. امید خانیغه نورالدین په نامه دی. یوه ورځ واده کړی دی احمد د واده دی. هر مسلمان ورځ کې په اړه معلومات ولري په دا ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي.
السلام علیکم. زه اسم مطلب کندهار ولایت د جوابات خبرې کوم. از موږ یو څنۍ حالت چې درکاله عمر لري د ګلوامت په جامه کې ورخصه وې دي او دا کوچنی شرشری کالی اغوستي دي او تورې چپلې کې په شو دي. خپلارم اغا جان شي چار چا پیدا کړی وي او یو تپا ته یو لطف دی په دا نمبر ته ما کوونی شي. د ټلیفون شماره ده 0 1 3 8 1 6 2 2. ټلیفون په لکه مارا سپر او اسا واشپور دی مشفته ناویا. والسلام.
السلام علیکم. زه فرید احمد او ګلکان د ولایت خبر کوم. موږ او اکا د نعمتلا په نامه د دوه اسکان کې وی چې ورکړي که هر څه بده په اړه معلومات لري. موږ په دې پردیش باندې راځم. 0 1 8 8 9 6. مننه.
اور السلام علیکم. شیر احمد د کندهار سره په تماس کې. موږ یو قریب په نوم د عبد الواحد دوه کاله کېږي چې د کندهار په ولایت کې نه درکه شوی دی. هر څوک په اړه معلومات لري په دې شمېره کې زموږ سره تماس کې. 0 1 8 2 3 9 3. وسلام.
سلام علیکم. دا زادی کار کوم ته ټول ته سلامونه وایم. ما یو ورور دی د غانی په نامه ورخ دی د دې میاشتې کې څوک معلومات لري ما ته زنګ وای. 0 1 0 2 0 3 9 3. سلام علیکم.
السلام علیکم. زبهه جان د غزوره تکرباغ رسوالی د برسیر د کلی اوسیدونکو. جما یو ماما اکبر خان نیویږي د 15 کال کیږي چې ورڅوه ده. که هر شاته معلومات کیږي په دې شمېره دې ماته زنګ ووهي. 0 1 5 1 5 9 3 4 5. او په دې شمېره دې هم زنګ راته ووهي. 0 1 1 0 3 3 4. السلام علیکم.
نو له خبرې شکرې د یلمن ولایت د واشد ولسوالۍ خبرې کوم. یو علک مورګ د تقریبا 14 کال کې 14 میاشتې کېږي چې د واشد ولسوالۍ د علاغولي اوسېدونکی دی. د بختیار نامه د خدایار نامه تر نامه باندې د پلار نوم دی او د سید محمد ورور دی. نوم شیخ محمد دی. که چېرې د دغه پاک له تاسو معلومات لري ورور کولی چې د ټلیفون لاندې شمېرو ته زنګ ووهي. 0 1 2 2 1 2 1 8 2 1 6 9. او دوه مشوره مو د 0-15-9-9 د خدای په نوم شوره.
السلام علیکم، زه محمد الله دی او غزه نسوانی دی شهري دی نه خان کلی اوسیدونکی یم. زما ورور په نامه دی سید محمد، او کال کېږي چې له کور څخه له درکه سوی ده. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي او یا یې هم لیدلی وي، لږ عصبي تکلیف هم لري، نو په دې شمېره دی له ما سره په تماس کښې 0-9-9-9-2 شماره یې ور بیا وایم 0-9-9-9-2. وسلام مننه.
السلام علیکم. لونانی کې هلې ورور جانه، یو کس دا وارث تر اخیر یم د دې ساز نه، یو کس دا د نصرت په نامه ده او د پلار نوم مې شیرین آغا ده. که هر څوک پلار زما آواز اوري یا یې ورونه، نو زما دې شمارې ته دې زنګ وکړي 0-9-9-0-0. بیا تکراروم 0-3-3-0-2-2-0-0. کار څوک چې د ورک شوي عزیز خپلوان نو کولی شي چې ما سره اړیکه ونیسي. زما نوم وارث تر اخیر، خدای په امان. په وخت شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولادنا تعلد ولصالح ذل الباقه في بنك المعتاد الشام احمد بن عمل الحج نجبلاك عزيز محمد غوص عبد الرسول محمد رسول او سيد محمد جورنا دي دا پنځه کال کې د کورونا د کومې مزه ده پر اس معلومات نه لرو. چې دې په خپل مزه غو دي نور اندوان په سن کې جنې نو مهرباني وکړه په دغه لمبر دې عمر سره غوي 0-1-0-1-4-3-3-3-3. والسلام.
بله، السلام علیکم، زه علی محمد یم، له کندهار ولایت له میوان ولسوالۍ له بنکمر له سیمې مې له تاسو سره اړیکه نیولې. زموږ یو قریب ورک مې د طایب په نامه سره تقریبا اوسې نو 2-3 کاله کېږي. دی مطلب لالا او د معروف ورور زوی. هر مسلمان ورور ته که معلومات کېږي نو په دې هیله یې چې زموږ سره معلومات شریک کړي او یا هم زموږ خپله غږ اوري کولی شي چې زموږ سره اړیکه ونیسي. دی و برمچي او صحیح کندهار ښار ته د کیبل دپاره چې له هماغه ورځې رئیس نه درکه سوی دی، خو یو ځل یې اړیکه ورسره ټینګه سوې وه، خو بیا د هغه نه وروسته کوم اړیکه ورسره ټینګه سوې نه ده. اوس زما سره شکېدلی دی. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي جایزه هم ورکول کېږي، نو لطفاً زموږ سره په همدې کرو باندې اړیکه ونیسي. 0-15-3-3-3-3-3.
السلام علیکم، ماما شرور، زما احمد نعیم، ماما شرور، ماما شرور محمد شاه مشهور په ماما شاه. دا شپږ کاله کېږي چې ورک شوی دی، که هر څوک په اړه معلومات لري دسمان پلس ورک شو دی، تاسو ته په اړه معلومات لري موږ ته چې پیغام نشر کړي یا موږ ته چې په اړه معلومات کړي یا موږ چې دوه لک کال داسې شیرني ورکول کېږي. د ازادي راډیو څخه مننه.
الو، السلام علیکم، کومرانه دلی ما د هلمند ولایت د ندالي ولسوالۍ د سره په لاین کې یم. زما یو د عامه زوی ورک دی، مولوي نومېږي. دا 0-15 کاله کېږي، 15 کاله عمر لري. نو که هر څوک هر ور په دغه اړه معلومات لري په دغه لاندې شمېرو دې اړیکه ټینګ کړي 0-1-8-8-9-9. وسلام.
السلام علیکم، شهر خبره کوم. زما بچی خاله دی، د عبدالمتین په نامه دی، د هلمند اغدان ولسوالۍ دی، کلکان د کړي اوسېدونکی دی. د دوې میاشتې کېږي چې ندرکه دی. که هر څوک په اړه معلومات لري نو زموږ سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0-1-0-1-4-3-3-4-3-4. ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کلایبس څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د عبدالحبیب په نامه دی، د یو کال کې شورک دی. په چا چا ته معلومات وسو په دغه شماره کې زما سره اړیکه ګیر کړي 0-1-5-2-2-1. چې هر چا ته معلومات وسو او په پیلا کې په دغه شمېره کې زما سره معلومات وکړي.
په مخادشه دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه او د خبرونې د جوړښت سره سم دا د موږ هم درته خبره کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره وو، نور به په نور خبرونو کې سره واورو. په دې هیله چې تاسو خپل ورک عزیزان مو بیرته سره یو ځای سي او خوشحاله ژوند ولرئ. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.